رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنووردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زه خل خانم او په دوهمي سارانه خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په عراق کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. فلیپین وایي د امریکانه بیل شوی او ځان د روسي او چین ملګری ګڼي. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس وایي د ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې د خندا وړ نه بلکې جدي مسله ده چې د جمهوري ریاست انتخابات یې د درغلۍ نه ډک ګڼلي.
نن د سه شنبه ورځ ده او د 1995 هم کال د تلې د میاشتې شلم دیرشم نیټه ده چې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې د 20 سره سمون خوري. ترنو اردون کوز برځنن ورځې په تیخ پهم خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ په اړه د مطالبه ورته سي چې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په پاریس کې د نړیوال ټولنې د استازو ته ویل دي چې د داعش نه د موصل د آزادولو لپاره عملیات ډیر په صورت روان دي. او ملګرو ملتونو ویل دي چې روسیا او د سوریې حکومت او مخالفینو دوی ته اجازه نه ورکوي چې د حلب د شار ختیځ نه زخمیان او ناروغان خلک د علاج لپاره بل ځای ته انتقال کړي. په دې اړه یو رپورټ لرو. په خوست کې د ملي پیوستون پروګرام بشپړ شوی دی او چې په ترڅ کې د 1.5 کلونو په موده کې نږدې 3000 پروژې څه باندې 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت ترسره شوي دي. ابراهیم رمی رپورټ لرو په دې اړه. او د افغانستان د جمهوري ریاست وایي چې د حکمتیار د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د امضا کېدو وروسته د کوټې د شورا یو شمېر غړو هم د حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. زموږ خبریال زیبا خادم د طالبان د پخواني سفیر عبدالسلام زیب سره مرکه کړې ده. دغه ټول به د خبرونو وروسته اورو چې عاشق الله رحیم زوی تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په متحده ایالاتو کې د بهرنۍ پالیسۍ مبارزین د بهرنۍ چارو د پخواني وزیر او د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن د هغې ایمیل په حق لا زیاته اندېښنه لري چې څومره وړاندې د ویکیلیکس ویبپاڼه خپور کړه. په ایمیل کې داسې ښکاري چې هیلری کلینټن د سعودي عربستان او قطر په حکومتونو تور لګوي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره مالي او لوجستیکي مرستې کوي. د ویکیلیکس ویبپاڼې دغه ایمیل د هیلری کلینټن د انتخاباتو د ټیم نقل کړی. د ایمیل په یو برخه کې ویل شوی چې موږ باید د سعودي عربستان او قطر په حکومتونو ډیپلوماتیک او استخباراتي فشار راوړو ځکه چې هغوی د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په پټه مالی او لوجستیکي مرستې کوي. د امریکا غږ د پرله پسې کوښښونو باوجود د هیلری کلینټن انتخاباتي ټیم په دې حقله د تبصرې کولو نه ډډه وکړله. سره لدې چې د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته د متحده ایالاتو د بیلیدو اعلان کړی دی خو امریکایي چارواکي په دې حق لا تروسه په رسمي ډول ورته کومه اطلاع نه ده ورکړ شوې. د سپینې ماڼۍ د بیان مارشال اریک شولتز خبریالانو ته وویل چې امریکا د فلیپین سره په ګډو مسایلو کې دوه اړخیزې همکاري لري او تروسه په دې حق لا په رسمي ډول کوم خبر نه دی راغلی چې د همکاري به بدلیږي. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته د چین په پایتخت پیکینګ کې د چینایي مشرانو سره د ملاقات نه وروسته اعلان وکړ چې د امریکان خپل ځان په نظامی، ټولنیز او اقتصادي لحاظ بیلوي. جمهور رئیس دوترته دا هم وویل چې ښایي روسیې ته بلاړ شي او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته به ووایي چې فلیپین، روسیا او چین په ګډه د نړۍ پر ضد یو کیږي. په عراق کې یو امریکایي عسکر وژل شوی. د امریکا پوځ وایي چې د امریکایي عسکر د عراق په شمال کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ټپي شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. تفصیل د خلیل خان اوري.
دا لومړی امریکایي عسکر دی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موصل د شارګوټ د بیرته نیولو په عملیاتو کې وژل کیږي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دغه امریکایي عسکر د موصل شار سره نږدې د ماین په چاودنه کې ژوبل شوی و. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د موصل د نیولو په عملیاتو کې د امریکا د خاصو عملیاتو شاخوا سل عسکر برخه لري. په سلګونو نور امریکایي عسکر بیا په نظامی اډو کې دیره دي او د هماغه ځای نه د موصل د عملیاتو په چارو کې همکاري کوي. د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موصل د شارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات د همدې تیر دوشنبه په ورځ پیل شوي دي. په عملیاتو کې شاوخوا 15,000 قوه برخه لري چې د عراق د پوځ ترڅنګ پکښې کوردي پیشمرګه ځواکونه، سنی قبایلي ملیشي او شیعه ملیشي برخه لري. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ویلي دي چې د موصل په عملیاتو کې زیات پرمختګ شوی دی. هغه د فرانسې د پاریس په شار کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت به چاته اجازه ورنکړي چې په موصل کې په بشري حقوقو تیری وکړي. په پاریس کې د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دې خاطر راټول سوي دي چې په موصل او نورو سیمو کې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره یو پلان جوړ کړي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د پلي کېدو په مقصد فرمان صادر کړی. د اسلامي حزب د مرکزی پلاوی غړي عتیق الله صافی د امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی له لوري د فرمان د صادرولو وروسته به یو ګډ په کسیز اجرایوي کمیسون هم په کار پیل وکړي. جمهور رئیس غنی په دې فرمان کې د افغان ملي پاوز او امنیتي ځواکونو سرښندنو او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو نه په مننې ویلي دي چې د اساسي قانون د 36مې مادې د درېمې فقرې پر بنسټ د روان کال 1495 د تلې د میاشتې په 8مې نېټې د افغانستان اسلامي جمهوریت وبخې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د جمهور رئیس او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمن د سولې موافقه لاسلیک کړله. د متحده ایالاتو جمهور رئیس برک اوباما وایي چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندید د خبره د خندا وړ نه بلکې جدي مسله ده چې وایي د جمهوري ریاست انتخابات د درغلي نه ډک دي. ښاغلی اوباما چې د میامی په ښار کې د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن لپاره انتخاباتي غونډه جوړه کړې وه ویل چې د ښاغلي ټرمپ د څرګندونې د دیموکراسۍ لپاره خطرناکې دي چې ویلې دي د نومبر د میاشتې د 8مې نېټې د انتخاباتو د نتیجې په هکله به پرېکړه وروسته وکړي چې منی یې کنه. سره له دې چې د ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس لورې ایوانکا ټرمپ او د انتخاباتي ټیم جوکپړو چارواکو او سلاکارانو ویلې دي چې ټرمپ به د انتخاباتو نتیجه منی خو په خپله ډونالډ ټرمپ بیا د جمهوري ریاست په درېمې او وروستۍ مناظرې کې وویل چې د منلو او نه منلو پرېکړه به د انتخاباتو د نتیجې د معلومېدو نه وروسته وکړي. او وروستۍ خبر ده چې په یمن کې د دوه اویا ساعتونو لپاره اوربند شوی خو راپورونه وایي چې دواړو ډلو د اوربند په سمه توګه نه دی عملي کړی. امریکا وایي پرون د پنځشنبې په ورځ د یمن په سعودي عربستان د یمن لخوا په سعودي عربستان توغندي ورشوي دي او دوه عام خلک پکې وژل شوي دي. بل پلو بیا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثي شیعه یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي هوایي بمباري کړې دي او درې تنه وژلي دي. په یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د چهارشنبه د ورځې را په دې خوا اوربند نافذ شوی. اوربند په دې هیله شوی چې په یمن کې چې په عربي نړۍ کې تر ټولو غریب هیواد دی جګړه ختم شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو خبرونه مو د عاشقو الله رحیم زوی څخه خبر درلا اوس ته خبرونه لومړی مطلب د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په پاریس کې د نړیوال ټولنې استاذ ته ویل دي چې د داعش نه د موصل د آزادول لپاره عملیات ډیر په صورت پر مخ روان دي. په دې اړه د پاریس نه د لیسا برانټ راپورت متیو لابد وړاندې کوي.
د اروپا او د مندنی ختیځ د بهرنی چارو د وزیرانو په دې غونډه کې په دې خبرې وشوه چې کله چې موصل د داعش نه پاک شي نو هلته به د سولې او ثبات لپاره کم کم ګامونه اخیستل کیږي. بل اونۍ به د همدی ملکونو د دفاع وزیران په پاریس کې راغونډیږي او د موصل د نیول نه پس به د نظامی چارو د بندوبست په اړه خبرې کوي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي دي چې د داعش جګړه ماران د عراق د موصل نه په تیښته کې دي او د سوریې د راقا سیمې ته روان دي. هغه په نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې یوازې د موصل نیولو ته پام نه کوي بلکې د عراق د مجموعي راتلونکي په اړه دې فکر وکړي. هغه وویل
کچیرې د ائتلاف غړي ملکونه په دې وتوانېږي چې داعش مات کړي او هغه طرفونه چې د عراق په راتلونکي مهم رول لري هغوی سره په یو میز راغونډ سي نو دا به یوازې د یو محض کامیابي نه وي بلکې د ټولې جګړې د ګټلو په معنا به وي.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو په کمیسون کې د عراق د چارو کارپوه حیدر الخوی وایي چې موصل چې د ګڼو مسلکونو او نژادونو خلک پکې ژوند کوي هلته به سوله ټینګول یو ستونزمن کار اوسي. خو هغه وایي چې فرانسې ته په کور کې هم یو بل مشکل پیدا کېدونکی دی. هغه وایي
The more territory that ISIS lose in both Iraq and Syria, the more they are going to lash out in the form of
داعش چې په عراق او سوریه کې څومره توان ویني د هغې بدل به د تروریستي حملو په صورت کې د اروپا نه واخلي.
هغه وایي چې داسې بریښي چې داعش په موصل کې د اسلامي خلافت د بنیاد ایښودو هیلې بایلودلې دي خو دې سره سره داعش به د نړیوالې ټولنې لپاره یو سردرد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
عراقي حکومت او کردی عسکر وایي چې هغوی د موصل نه 25 کیلومتره په فاصله دي. د موصل شهر د اسلامي دولت ډلې کبي مرکز ګڼل کیږي. د بنور ده چې د درو ورځو راځي د عراق حکومت د موصل د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. هنری ریجول په خپل راپور کې وایي څنګه چې عسکر د موصل ښار ته نږدې کیږي هغومره جګړه مشکله کیږي او په موصل کې دننه په میلیونو خلک ژوند هم د خطر سره مخامخ کړی دي. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته چې نظرانه یوسفزی به درته واوروي.
د اسلامي دولت ډلې د چهارشنبه په ورځ یو ویډیو خبره کړه چې خای د موصل خار په کوسو کې غزمی کوي. یو کس چې مخې پټ کړی دی هغه په دغه ویډیو کې وایي چې امریکا ته په موصل کې ماته ورکوي. خو دا سیر پټونه خبره شوې دي چې د اسلامي دولت ډله په پرله پسې توګه د ماته سره مخ ده. په عراق کې د ائتلافي ځواکونو په مرسته عراقي او کوردي ځواکونه وایي چې دوی به ډیر زر د موصل خار ونیسي. دوی وای چې د موصل خار د نیولو لپاره دوی چې کوم پلان جوړول او کې د شي چې د هغې نه هم زر ونیسي. د عراق د پوز ویاند یحیی رسولی وای
منذ اليوم امس واليوم بحدود اكثر من 20 عجله مفخخه استهدفت.
دوی وای چې دلته په دې سیمه کې شل داسې موټر چې د ځانمرګ بریدونو کوشش وکاو هغه تبا کړی دي. د یادونه ورته چې په دې جګړه کې د امریکا سل کسه عسكر د عراقي او کوردي ځواکونو سره مرسته کوي. ائتلافي ځواکونه په موصل کې د اسلامي دولت ډلې په پناځایونو باندې هوایي بریدونه کوي. د موصل اوسیدونکو خبريالانو ته په ټلیفون باندې ویلي دي چې ترګر ملکيان مجبوروي چې هغه ودانه یو ته وردرنه کی چې دوی شک لري چې د ائتلافي ځواکونو هوایي جټ الوتګي په بریدونه وکړي. د ناټینګم په پوهنتون کې د امنیت او ترګری چارو کارپو افضل اشرف وایي
There is always the very strong possibility that this terror
د خبرې ډیر زیات امکانات موجود دي د اسلامي دولت ډلبا د ملکيانو نه د سپر پتوګه کار اخلي او هغه شو زما په فکر پراتلونکو کې به مونږ نور هم زیات مشکلات ووینو. اشرف وای چې په داسې حال کې چې په موصل کې جګړه نوره زیاتېږي د خلکو مشکلات هم زیاتېږي. هغه زیاتوي
We'll get into the urban warfare type of environment which again involves suicide.
مونږ به یو داسې جګړه ووینو چې هغه به ډېر زیاته خونړۍ وي. په دې کې به زیاتره ځانمرګي بریدونه شي. ازما په فکر د موصل په تنګو کوڅو کې د ائتلافي ځواکونو لپاره دا ډېره مشکله ده چې د دغې نظام خوندي وساتي. داسې ویل کېږي چې د موصل په ښار کې شاوخوا 1.5 میلیون خلک اوسیږي. زیاتره په حق لباندې داسې ګمان کېږي چې دوی به د خپلو کورونو نه تښتېدو کوشش کوي او دا به د اسلامي دولت ډلې کسانو ته هم چانس برابر کړي چې هغوی هم د سیمې نه ووزي. اشرف زیاتوي
Daesh will use the human exodus.
Daesh دلی کسان په د دې حالاتونو غټه پورته کوي. دوی به د ځان خوندي کولو لپاره نوري لارې چاري هم کاروي. او زما په فکر دوی د مخ کینه د موصل خار نه وتل پیل کړی دي. داسې ویل کېږي چې کچري د اسلامي دولت دلی کسان د موصل خار نه په وتلو باندې بریالي شي نو هغوی به گاونډي اروپا ته د اوریدو کوشش کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ملګرو ملتونو ویل دي چې روسیې د سوریې حکومت او مخالفینو دوی ته اجازه ورکړې چې د حلب د شهر ختیځ نه زخمیان او ناروغان خلک د علاج لپاره بل ځای ته انتقال کړي. د امریکا ژ خبريال لیزا شلاینی د جنیو نه په دې باب موږ ته دا رپورټ لیږلې دي چې خلاصه به تاسو ته سید بختیار شاه صاحب درته وړاندې کړي.
د حلب د ښار په ختیځ کې په جنگ کې د ځان په باب هغه یو ورخیز اعلان چې روسیې تیر هفته کړی و اوس عملي شوی. د ملګرو ملتونو خاص استازي یان اګلند ویلي د امید لري چې نن به د دغه ښار د محاصره شو سیمونه په عاجل ډول د مریضانو او د زخمیانو انتقال شروع شي. هغه وایي
This will be evacuations of critically wounded or sick people
دا به د سختو زخمیانو او ناروغانو انتقال وی. دوی ته به د دې اختیار ورکړی شي چې د حلب لویدیس ته انتقال شي چې د حکومت په کنټرول کې ده او یا د ادلیب ښار ته چې مخالفین پرې کنټرول لري. موږ امید لرو چې ټول زخمیان او ناروغان به انتقال کړو. د ملګرو ملتونو دغه خاص مشاور ښاغلی انګلند ویلي چې ملګری ملتونه او نورې بشري او خیریه ټولنې د دې امید لري چې په جنگ کې د ځان په دغه سلور ورځو کې به په سوونو زخمیان او ناروغان د علاج لپاره کمبل ځای ته انتقال کړي. هغه وایي
The Russian Federation have confirmed that we will have 11 hours per day.
د روسیې فدراسیون دا منلی ده چې په دغه سلور ورځو کې به هر ورځ موږ د زخمیانو او مریضانو د انتقال لپاره یو لساته وخت ولرو او امید لرو چې دغه سلور ورځې به د جمعې نه یعنی د نن نه شروع شي، ځکه چې موږ د دغه شان سختو اقداماتو لپاره وخت او تجربې ته ضرورت لرو. ښاغلی اګلند وایي چې دوی ته په سوریه کې ټولو متخاصمو ډلو د دې ضمانت ورکړی چې د مریضانو او د زخمیانو د انتقال جریان به محفوظ وي، مګر هغه وایي چې د اوس هم په دې لټه کې دی چې د حلب د ښار په ختیځ سیمو کې خلکو ته د عجلو خوراکي او طبي موادو د انتقال لپاره اجازه ترلاسه کړي. هلته په دغو سیمو کې تقریبا 215,000 خلک ژوند کوي او د جولای د میاشتې راهیسې د هغوی سره هیڅ بشري مرسته نه ده شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په خوست کې د ملي پیوستون پروګرام بشپړ شوی دی چې په ترڅ کې د 14 کلونو په موده کې نږدې 3000 پروژې د څه باندې 500 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت ترسره شوي دي. ابراهیم رحیمی راپورټ لیږي.
محترم عبدالسلام ضعیف صاحب، تازه خبر دا دی چې نن دواخان مینپال ویلی دی چې د کوټې د شورا ځینې نور غړي هم غواړي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ستاسې په نظر دا به کم کسان وي او د دې څومره امکانات ویني؟ او دواخان مینپال وایي چې د حکمتیار د حزب اسلامي سره د سولې موافقه د دې باعث شوې ده چې دا نور طالبان هم وهڅول شي او په همدې لړ کې نن د کوټې د شورا ځینو غړو دا خبره کړې ده. دا شخصي یا انفرادي کوششونه اساس په نظر غټور نه دي یا نتیجه به ورن کی یا شکل لري پکې؟ نو دغه نور خبرې څنګه دي چې یو ځل دسه خبرونه راغلل چې د مولا عمر ورور مولا عبدالمنان په قطر کې د افغانستان د حکومت د استادو سره کتلې دي، روسته بیا ځبی الله مجاهد دغه خبرونه رات کړل چې دغه سکتنی هرگز نه دي شوی. د دین مخکې ګارډین او رسپانې لیکلي وو چې دوه ځلې دغه ملاقاتونه شوی دي په قطر کې. نو دا خو دا خبرې هم د په رسمي سلسله کې کیږي که دا هم تاسو انفرادي بولئ؟
افغانستان د خلکو تر انفرادي مجالس او کښېناستل دا عادي کار دی او دوی دې مخکې هم داسې ناستې شوي دي د ځینو حوایجو په خاطر باندې، شخصي کارونو په خاطر، یا د قرابت دوستي او قومیت په خاطر باندې خلک کښېني. خو مهم اهداف، اساسي اهداف چې دي، هغه د افرادو په لاس کښې نه دي، هغه د ټولنیز اهداف دي. زه فکر کوم چې دا ځینې خبرې چې راځي تر ډېر پورې
قطر دفتر خو رسمی دفتر دی، نو کله چې داسې خبر راځي چې د ملا عمر صاحب ورور په قطر کې د افغانستان د استازو سره وکتل، دې خبر باندې هم تاسې باور نه لري؟ د قطر دفتر خو مشروعیت لري، دا خو رسمي دفتر دی د طالبانو.
ما شک دا دی چې کدا څه خبرې شوي بیا طالبان ولې انکار کوي. زه فکر نه کوم چې دا حقیقت وي، او تر ډېر پورې چې زما معلومات دي دا شخص هلته وجود نه لري په هغه ځای کې.
نو محترم ضعیف صاحب، ستاسې نظر څه دی چې د طالبانو په دغه شورا کې په سیاسي دفتر کې په قطر کې او یا دا چې د کوټي په شورا کې د دوی ترمنځ د اتحاد او اتفاق او د نظر یووالی شته ک دوی هم ار یو د جلا جلا نظریات لري د متحد نه دي.
اختلاف نظر خو د هر چا سره وی، خو طالبان کې همدا د چې دی د دې د پروګرام د لپاره یا د دې د کارو د لپاره هغه د اطاعت مسله ده. زه فکر کوم چې د دې په مابین کې به دوه مشکل نه وي.
دلته اوس یو بل خبره ده، دغه اوس چې په افغانستان کې په څو ولایتونو کې جنگ روان ده، دغه قومندانان چې په جبهه کې دي دوی فکر کوي چې د کوټې د شورا یا مثلا د قطر کې چې دا څوک ناس دي د اتکاسه یا وکاسه دني دوی که کومه فیصله کوي هغوی ته دوی صحیح غوږ دي اوري؟
طالبانو کې د امارت مسله دا ډېره مهمه ده چې کله امیر یو تصمیم ونیسي په یو شرعي چوکاټ کې امر وکړي، نو افراد یې که قومندانان وي که مسؤولین وي ټوله امر ته احترام کوي او د هغه د وجوب هغه چې کوم درجه ده هغه په ځای کوي. کوم مشرتابه د دې لپاره تصمیم ونیسي نو بیا د قطر دفتر چې دي هغه هم کار کولی شي او قومندانان چې دي هغه هم اطاعت کوي. په هغه صورت کې چې دوی هغه تصمیم د اهدافو سره برابر وي، زه فکر نه کوم چې تصابه چې داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه د قومندانانو د افکارو یا د اهدافو سره ټکر وي. خو که داسې یو څوک عراقي چې خدای نخواسته په هر ځای کې چې وي چې هغه د خپلو اتباعو د د اهداف په نظر کې ونیول شي، بیا خو سوله نه راځي، ثبات نه راځي او خبرې ګټه نه کوي، نو دا شان به ټوله دوی په نظر کې نیسي هغه د اهدافو په تناسب باندې یا د اهدافو په لاسته راوړنه باندې یا حد اقل چې د څه دپاره چې دوی مبارزه کوي هغه باید په نظر کې نیول شوي، دا یو وخت تصمیم ونیسي او د اجرائیه لپاره یې زه فکر کوم چې د قطر دفتر دوی ټاکلې دي هغه بې عملي کوي.
بلې،
دا ټول شان په هماهنګي سره کېدلی چې په انفرادي شکل نه شي کېدای.
نو ضعیف صاحب، یو خواته د سولې خبرې کېږي، کوشش روان دی چې سوله وشي د حکومت او مخالفینو ترمنځ، د حکومت او د طالبانو ترمنځ. څه فکر کوئ طالبان څومره حاضر دي سولې ته؟
چې څنګه پوهېږم د افغانستان په حالاتو باندې جنگ یو تحمیلي یو خطرناک کار دی چې څوک ورته اقدام کوي. زه فکر کوم که د دې بدلې لارې وي نو انسانان عقل لري او هغه به طبعا اختیاروي. که د جنگ عوامل په افغانستان کې د بین ولاړ شي، سوله به طالبان ته فکر کوم به اول په دوی چې له برج ورته وایي. زه په دې یقین یم چې سوله ټولو افغانانو ارمان.
ډېره مننه عبدالسلام ضعیف صاحب، کور دې ودان.
درنو دوه ګډر بښنه غواړم، دا راپورټ د مرکه اصل کې زموږ همکار زیبا خادم د طالبانو د بخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف سره کړی و. د مرکه په لاغه ورسته سی و چې د افغانستان جمهور ریاست ویلو و چې د حکمتیار د اسلامي سره د سول د موافقه ل امضا کېدو ورسته د کوټ شورا یو شمیر غړو هم د حکومت سره د سول خبرو ته لیوالتیا شو درې ده. اوس د خوست هغه رپورت چې په خوست کې د ملي پیوستون پروګرام بشپړ شوی چې په ترڅ کې د دیارلس کلونو په موده کې نږدې 3000 پروژې د څه باندې 50 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت ترسره شوی دی. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت لري.
د ملي پیوستون پروګرام په خوست کې په کال 2003 میلادي کې د نړیوال بانک په ملي همکارۍ پیل شوی و چې په ترڅ کې تر نن پورې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د بیا رغونې 2900 پروژې ترسره شوې دي. په دغه پروژو کې کلیوالي سړکونه، سربندونه، استنادي دیوالونه، ویالې، پلونه او پلچکونه، د برېښنا د تولید دستګاوې، د څښاک اوبو شبکې، برېښنایي ژرندې او مختلفې نورې لویې او وړې کلیوالي پروژې شاملې دي. د خوست والي حکم خان حبیبي چې د یاد پروګرام د پای ته رسېدو په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې له دې پروګرام څخه څه باندې 2.5 زره کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول برخمنې شوې دي. هغه وویل
د 2.8 میلیارد افغانۍ په ارزښت، یعنی 2800 میلیون افغانۍ په ارزښت سي د ډالرو په حساب 3.5 میلیون ډالر کېږي. په تیرو 14 کلونو کې په مختلفو ولسوالیو کې، په مختلفو کلیو کې د تاسو په لاس باندې په مصرف رسیدلی دي. خوښ یم چې نن یې ګټې ته ناست یو.
د کلی پراختیا او بیا رغونې د وزارت په حواله په دې کلیوالي پروژو کې یو اندازه مالي لګښت عام خلکو پر غاړه درلود. د سرچینې په وینا پروګرام کې شامل پروژې د جوړ شوو کلیوالي شوراګانو په خوا خطر سره شوې دي.
ستاسو د شوراګانې عادي مګنې دغه سیاسي یا انکشافي شوراګانې چې جوړې شوې دي، په دې زحمت وستل سوای په دې مصرف سوای تاسو ورکشاپونه لیدلی دي او دا دانه د سیملی په وستون ختم سو شورا خلاص اسو نه شورا یو تلپاتی نهات په توګه باندې ګوره جوړه سوی دا د دولت یو برنامه وسی باید موږ په آینده کې دغه سی کلیوالي پروژې د بل چا په لاس نه په خپل دی ولسونو په لاس باندې مصرف
عام باور داره چې د پرمختیا پروژو تطبیق نه یوازې د خلکو پر اقتصادي او اجتماعي وضعیت مثبت تاثیرات لرلې دي بلکې په لرې پرتو سیمو کې د حکومتدارۍ د پیاوړتیا لپاره بهترینه موقع هم بلل شوې د خوست ولایتي شورا غړی قمر علي لکنوال
هر چا دی پورا لله الحمد یو نیو پروژا دی ملي په وسون په پروګرام کې شوې دو که هر پروژا په مرکز کې کیږي سیدو چې دا خو د ټول خوست په نفدو کله چې وکلی تا چې وکلی کې وا پروژا وشي شلا کا دیشلا کا افغاني په مصرف شي ای کلی ولا دا احساس کې ولا چې مو دولت هم شته هغه دوی دولت په چوکاټ کې مو ته یو بهترین پروګرام په مخ به ول کیږي
که څه هم په ځینو مواردو کې د ملي پیوستون پروګرام پروژې له ناکامۍ سره مخ شوي خو په ټولیز ډول خلک له دې پروګرام ځکه خوښ کاری چې د پروژو انتخاب یې په خپله خوښه کړی دی پر دې ټولو سربیره مهمه دا بلل کیږي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې بې شمېره بېروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او د لسګونو زره کورنۍ اقتصادي مشکلات ورسره هوار شوې دي
زاجي شمس الدین د ځاځي میدان ولسوالۍ ځوانانو ته ډېر کورونه ورکې پیدا شوې دي د پروژو کې هغوی اقتصادي نفت نه حاصله کړ دی کار سره مهارتونه پیدا شوې دي هغوی استعدادونه لوړ شوې دي
نومی که رحمت الله دی سوبرای ولسوالی دی خشکیډنډی کلی او پر نفوس ولسوالی مو دو چې دی مختلف ستونزو سره مخ مخ یو سرکونه مو اکثرا خراب او دی چې خلو دی پوره مو پوکی وبا کامل لرلی ویاله سرکونه مو خراب او دی پرګرام او په تطبیق سره مونږ وکول شو مختلف پروژې مونږ جوړی کړلې
ملي پیوستون پروګرام په کال 2003 میلادي کې په افغانستان کې پیل شوې چې د سیمه ایز حکومت ولای غختلې کول د بیوزلۍ کمښت ظرفیت لوړول د کرنې د سکتور وده د ښځو ګډون او د ځینو نورو فرصتونو برابرولی اساسي اهدافو ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او سم د مهمه خبرونو لنډی زاوري په متحده ایالاتو کې د بهرنۍ پالیسۍ مبصرین د بهرنۍ چارو د پخواني وزیر او د جمهوریت رئیس مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د هغه ایمیل په حق لزیاته اندېښنه لري چې څه مدوړان دي د ویکیلیکس وېپانې خبر کړي دي په دې ایمیل کې د سفارش هیلری کلینټن د سعودي عربستان او قطر په حکومتونو تور لګوي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره مالی او لوجستیکی مرستې کوي د ویکیلیکس وېپانې د ایمیل د هیلری کلینټن د انتخاباتو د ټیم نقل کړي دي سره لدی چې د فلیپین جمهوریت رودریګو دوترته د متحده ایالاتونو د بیلدو اعلان کړی خو امریکایي چارواکي وایي په دې حق لا تر اوسه پر رسمي ډول ورته کوم اعلان نه دا ورکړ شوی سپینې ماڼۍ د ویان مارشال اریک شولتز خبر اعلان ته وویل چې امریکا د فلیپین سره په ګډو مسایلو کې دوړخیزي همکاري لري او تر اوسه په دې حق لا پر رسمي ډول کوم خبر نه دی راغلی په عراق کې یو امریکایي اسکر وژل شوی د امریکا پوځوي چې د امریکایي اسکر د عراق په شمال کې د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې ټپي شوی و چې ورسته یې ساور کړ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د پلي کولو په مقصد فرمان صادر کړ د اسلامي حزب د مرکزی پلاوی غړي اتي خلاصافي امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي چې د جمهور رئیس غنی د لوري د فرمان د صادرولو ورسته به یو ګډ شپکسیز اجرایی کمیسیون هم په کار پیل وکړي د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وایي د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید دا خبره د خندا وړ نه بلکې جدي مسله ده چې وایي د جمهوری ریاست انتخابات د درغلې نه ډک دي او وروستۍ خبر دا چې په یمن کې د دوه بیا ساتونو لپاره اوربند شوی خو راپورونه وایي چې د دواړو ډلو دغه اوربند په سمه توګه نه دی عملي کړی امریکا وایي پرون د پنځشنبه پر ورځ یمن په سعودي عربستان توغندي ورکړي دي او دوه عام خلک وژلي دي بل پلو بیا د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثي شیعه یغیانو چې ایران ملاتړ کوي هوایی بمباري کړې دي او درې تنه وژلي دي
قدرمنو اوردونکو زموږ دوه هم نیم ساعته خبري خبرونه پر دې ځای پای ته ورسېده د دې برخې همکاران په استودیو کې حاضر دي په لنډ وخت کې به دوی تاسو ته خبرونه پیل کړي تاسو زموږ سره اوسئ
رادیو آشنا